د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د مازیګر 2 بجې سوی زملالی بشیر د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبرونه قربانایم. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خبريږي. ولسمشر اشرف غنی وايي حکومت یې هڅه کوي چې د زیربنا یا بنسټیزو پروژو څو بیلابیلو برخو ته یو ځای پراختیا ورکړي. د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په تصفیوي عملیات پیل کیږي. ګنشمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د سعودي عربستان په ورختون کې اور لګیدنې 15 کسان مړ کړي او 30 کسان یې ټپیان کړي دي. او د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنیوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هڅه کوي ترکیه وهڅوي چې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان فوجان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولي. او تمه ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي کابل ته راشي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوې ودانۍ پرانیزي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس ویلي هڅه کوي ترکیه وهڅوي چې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو غونډه کې چې د ترکیې اقتصاد وزیر او د بهرنیو اقتصادي اړیکو د شورا رئیس حاضر و په افغانستان کې د پانګونې په برخه باندې خبرې وکړي. ښاغلی غنی په افغانستان کې ښې طبیعي او اقتصادي سرچینې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه وبلل. ښاغلی غنی په دغې لیدنه کې له ترکیې پانګوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. په د جمهور رئیس په اعلامیه کې راغلي چې ترکیې چارواکو هم د افغان ولسمشر له څرګندونو هرکلی کړی او ویل دي چې هڅه کوي د افغانستان د انرژي قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته ویل چې تازه دامي سرتیري سنگین ته رسیدلي دي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي.
د سنگین په ولسوالۍ کې بیګاز مونږ د کومندو قطعات پلی شوی دي. د دوښمن دوه موټر چې یو تونس او یو پیکاپ موټر سوار لستانه پکې ناست و د وسلو سره لمنځه تللی دي.
خغلی وزیر ویل د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشی روانه ده. خغلی وزیر په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو تر څنګ چې 200 میلیونه ډالر پرې لګېدلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته 4 MI پوځي الوتکې هم وسپاري. او وروستۍ خبر هم ده چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنګلادش فوټبال ملي ټیم سره د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه وکړي. دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماخام په شپږنی موجوده کیرالا په تریندرم سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د دغه لوبه لپاره په قطر کې لس ورځې تمرینات کړي او همدارازي په کیرالا سټیډیوم کې هم د دغه لوبه لپاره پوره چمتووالی نیولای دی. که افغانستان وکولای شي چې بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې اتل شي و به کولای شي چې د دویم ځل لپاره په جنوبي اسیا سیالیو کې اتل ولی خپل کړي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي. د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په ورختون کې اور لګیدنې 15 کسان مړ کړي او 100 کسان یې ټپیان کړي دي. اورنن سار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روغتون په نسایي برخه او عاجل څنګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکی دفاعي اداره وای اوروس مړ شوی او د پښته د ترنګوالي لپاره چیرنې پیل شوې دي. ټپیان د سیمه نور خصوصي او دولتي روغتونونو ته انتقال شوې دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزي نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅې وروسته تر دې وشوي چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویل دي چې لبیدیزوالو ته د سانتنلټیون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د زیړې کچ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. درې ډوله خبرداری دي چې زیړې د ټیټ راټیټې کچ دی. په لسګونو پولیس چې له جنو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پیکینګ په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅې کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وضع شویو غوښتنو تیر شي. خو د جانکیر دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې قیودات د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې په کار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي او همدارس د ایرانیانو پر سفر وضع شوي بندیزونه لري شي. د ایرانی چارواکو او بخښې د ایران چارواکي چې د ځینو اروپایي مشرانو ملاتړ هم ورسره دی د ویزو په برخه کې د امریکا له نویو اصولو سره مخالفت کوي او دا ویره لري چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تک او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریې دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل هیواد چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ د جنوا په خبرو کې پرته له کومې بهرنۍ مداخله ګډون وکړي. د دسمبر 14 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریه پاړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکام شوې. د سوریه په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې تر 2.5 لک ډیر کسان تر اوسه وشل شوي او په میلیونونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریه د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقد میخایل خودروفسکی چې پرونې په ماسکو کې د نیولو حکم صادر شوی شای په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي. خودروکوفسکی په هغه مرکه کې چې له بی بی سی سره خبره شو وویل زه په بریتانیا کې د پناه پر غوښتلو غور کوم. د مسکو یوې محکمې پرون په 1998 میلادي کال کې د یو سایبریایي شاروال د وژنې د قضیې له کبله د د نیولو حکم په نړیواله کچه صادر کړ. خودروکوفسکی بی بی سی ته وویل روسی چارواکي لیوانیان شوی چې غواړي په غلطو تورونو دای بندي کړي. د ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دته د جدي خطر پوستر ګوري. دا د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر اشرف غنی وايي حکومت یې هڅه کوي چې د زیربنا یا بنسټیزو پروژو څو بیلابیلو برخو ته یو ځای پراختیا ورکړي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده.
دی وايي د وسلوالو مرګ ژوبله د سولو نه پروب شاوخوا کړه. په دې عملیاتو کې بارونیز واکونو هم د اوادلاري مرسته کړې ده.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفین وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي.
تاکاس کابل مو کوامه
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کټه جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل زون د بغلان ستونزه حل کړي.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وايي دغه ټولنه بل افغانستان سره د سولې په پروسه کې ملاتړ کوي. د فراه ولایت د کرهنې د برخې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لشنو خونو څخه هر کال 1 میلیون ډالر ترلاسه کیږي.
2000 جری بمځکه په عموم ډول د فراه ولایت کې د ګلخانې تر کوشش را دي.
د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراس کور کلی اوریدل مهیروي. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیه د پنګونو په غونډه کې لګډون ورسته شیبه مخکې پلازمینه انقره ته ورسید. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینې وایي چې ولسمشر بنن ل خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري. ټاکل شوی چې نن به د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقه هم لاسلیک سي. په دې اړه اسد الله لودین د کابل په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب سلام علیکم. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ملاله جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي، خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به د هیواد دننه خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غني دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې په استانبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په استانبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او نن غرمه مهال د ترکیې مرکز انقرې ته ورسېد، څو له ترکي چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ښه ده چې د ښاغلي هاشمي د خبرو یوه برخه واورو.
رئیس جمهور افغانستان فقط چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره رسید. افغانستان ولسمشر څو دقیقې مخکې له استانبول نه انقره ته راورسید او ټاکل شوی چې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دوړو هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي، یو د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو همکاریو، بلې د دوړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېمه هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړیدو په حق له
تیر ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیه د پنګونې یو غونډه ته چې په استانبول کې جوړه شوې وو ویل چې حکومت هڅه کوي چې ټول بنسټیز برخې یو ځای پرختیا وکړي. دغه ورځ ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پنګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانون او کرنې په برخه کې پنګونه وکړي. ولسمشر له ترکیه څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجانی سوداګر د افغانستان د انرژي، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو په برخو کې پنګونې ته هڅولی وو. د چارو یو شمېر څېړونکو د ولسمشر دغه هڅې ستایي، خوایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا د نه د مسایده چې بهرني پنګوال دلته پنګونه وکړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لمړی هیواد دننه روانه جګړه پای ته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملي کولو مټې رابډ وهي. اخره چې د خاقلي صفای څرګندونه هم واورو.
دنیا او دوست هیوادونه افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دوی کولای شي چې یوازې د اشرف غني په بیانیو باندې هغوی اعتبار وکړي افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي؟ بهتره و رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي چې راځي مونږ ته ډوډۍ راکړي او تاسو ډوډۍ وخورئ.
خو خپل ولسمشر لدی وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو لپاره سره وصل کړي د امنیت د ټینګښت لامل بشي. دغه هڅو په ترڅ کې له ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره پاکستان او هند ته د غازو د نلیک کار تیرونه پیل شو او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا برښنا هم انتقال شي. ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وو ویل چې د افغانستان د ثبات لپاره به سیمه ته د سفرونو لړۍ هم پیل کړي چې دا د آذربایجان او ترکیه ته سفر وکړي او ممکن یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. اسد الله لودین و چې ترکیه ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا ازادي رادیو ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفین وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې چې اوس هم په سیمه کې دوام لري، د افغان ځواکونو دوه سرتیري هم وژل سوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې اورو.
د زابل د امنیت امیر سمون مال غلام جیلانی فرحی ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ وروسته تر هغه چې یو شمیر وسلوالو د زابل د شاجوی پولیسوالی کې د افغان ځواکونو پرې بي پوسټي حمله وکړه او دوه پولیسي ووژل، دوی دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل کړه. د فرحی په وینا په دغه عملیاتو کې د پنځشنبې تر غرمې پورې د دولت شاوخوا 12 وسلوال مخالفین ووژل سول او 14 نور ټپیان سول. د نموري په خبره په جلسو وسلوالو کې یو ازبک هم شامل دی. د فراهي په وینا دغه عملیات چې وسم په سیمه کې روان دي، پولیسو ته یو شمیر سپکي او درنې وسلې هم په لاس ورغلي دي.
بله پرین سهر تقریبا ده پینزو وجو پرشا خواهد شارجی پولس والی که پا در کمربند امنیتی پستی برید شو ده مخالفین لخواه سخه که تقریبا پینزه اشپای ساعت دوام دلوزی پر نتیجه که دولس نفر مخالفین وجل سویدی که جسدتون ده میدان که پاتی دی اگه جسدتون را انتخال سویدی دولس والی مرکز تا سوال استنه تتیاد سویدی که پا ده جسدتون که یو ازبک هم موجودی برنی ازبک دی اگه موجودی پا جسدتون که خب پر تاسف چه زمان دو نفر ملی پلیس هم پر شهادت رسیدلی دی یه نفر زخمی دی
ده دولت وسلوال مخالفین و تروس پدیار کم تفسیرانه دکره زابل د افغانستان د هغه ولایتونو د جملې څخه دی چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت یا داعش اړوندلې وسلوال پکښې فعالیت کوي. څو ورځې مخکې د دغه وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپاره سول.
چارواکي وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنګین کې د ملي اردو د دویمې لیوا قومندان ویلي چې پرون د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له امله د سولو په شاوخوا کې وسلوال وژل سوي دي. که څه هم طالبانو پرون ویلي وو چې سنګین ولسوالۍ یې نیولې ده، خو حکومتي چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. په سنګین ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. د یوه نوي راپور له مخې ناټو تایید کړی چې په هلمند کې هوایي بمباري کړې دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې اورو.
په سنګین کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو اړوند د دوهمې لیوا کمانډ جنرال عبدالودود نجربي وایي د کورنیو او بهرنیو ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو له امله تر سلو ډېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نجربي ازادي راډیو ټول د دغه بریدونو وروسته چې تېره ورځ د وسلوالو پر یو شمېر پټن ځایونو ترسره سول وضعیت ښه سوی دی او د وسلوالو په بریدونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنګین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه سوې ده او لا هم ګڼ شمېر افغان کمانډوي ځواکونه د هوا او مځکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډوي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو 40 مړي د جنگ پر میدان پته سوي دي. موږ ته کافي سرتیري رسیدلي دي او په سنګین کې د تیر ورځې تراوي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه سوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلې ده. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. هغه دا خبره چې سنګین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړو ویل اوس هم حکومتي سرتیري او ملکي مامورین پولیس والی کړي او هغه وسلوال چې د سنګین د بازار په شاوخوا کې راټول سوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تیر ورځ د سنګین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ. کارسوب حمید رسنی ته ویلي و چې تیر ورځ تر 2 بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده، خو د ملي اردو مسولین وایي پر همدې محل د دوه سختو بریدونو سره مخامخ سوي دي او هغه په شاتم بولی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښ طرفات پړه ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. په سنګین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري، خو په تیر اونۍ کې سخته سوچ ویل کېږي دوه غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
همدارس د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندوز ولایت کې د سپینزر 808 زون قومندان په هغه غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو د امنیه قومندانانو هم پکښې ګډون کړی وو. په کندوز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کماوال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنیه قومندانانو ترمنځ هم همغږي رامنځته کړي او د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندز ولایت کې د سپینزر 808 زون قومندان په هغې غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو د امنیه قومندانانو هم پکې حضور درلود. په کندز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کامول له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنیه قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي.
یعنی اساسي ترین نقطې جمع کردن یا ځای همغږي بود. فرضاً بغلان به مشکل گرفتار میشه تا که از کابل به قوه میرسه.
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل ځون د بغلان ستونزه حل کړي. همدارنګه که چیرې په بدخشان کې مشکل رامنځته کیږي موږ باید په هر ولایت کې ریزرو قوه ولرو څو ورڅخه د ضرورت په وخت کې ګټه واخلو. د زون قماندان همدار از وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو پلان جوړ کړی دی او په نږدې راتلونکو کې په بدخشان، تخار او کندز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي.
د ظرف یک هفته شما شاید عملیات در قد خاط بودین که انشاءالله در قد پس بگیریم. آمدیم در این سه یمگان و دو ولسوالی که در
زموږ د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به د تخار د درقد ولسوالۍ بیرته ونیسو او وروسته په بدخشان کې عملیات پیلوو څو د یمګان او وردوج ولسوالۍ تصفیه کړو. همدارنګه په شمال ختیځ زون کې به دوامدار عملیات جریان ولري. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قماندان محیدین غوري بیا وایي چې اوس هم ښه فرصت دی چې باید وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي او کنه د شمال ختیځ زون ولایتونه به د هغوی په هدیرو تبدیل شي. نوموړی همدارز وایي
عملیات فلان د مرحله پلان گذاری زو خلاص شده، تعبیه قوت ها شروع است. ما در قدر به اولین فرصت انشاءالله او را نجات میدیم.
موږ د پوځي عملیاتو کار تکمیل کړی دی. همدارنګه خپل کونو مو په مهمو سیمو کې ځای پر ځای کړی دي او دا لړۍ لا هم دوام لري او په ترڅ کې به لومړی د تخار د درقد ولسوالۍ تصفیه کړو او ورپسې به د بدخشان دوه ولسوالۍ بیرته ونیسو. خو د ژمي موسم دی، د عملیاتو پر وړاندې یوه اندازه ستونزې موجودې دي او کوشش کوو چې په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. غوري زیاتوي چې لا هم د افغان ګډو ځواکونو د شپې عملیات په کندز کې جریان لري چې په پایله کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې د شمال ختیځ زون ولایتونو یو شمېر سیمو کې د دولت ضد وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي چې وخت نا وخت دغه ولایتونه د خونړیو جګړو شاهد وي. همدارنګه درې میاشتې وړاندې کندز ولایت ته وسلوالو طالبانو سقوط ورکړ، خو وروسته له 15 ورځنۍ خونړۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ولایت بیرته ونیو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي به سبا کابل ته راسي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالی مرسته جوړه شوې ګډون وکړي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودي به هغه څلور الوتکې چې له افغان ځواکونو سره یې د مرستې ژمنه شوې وه هم افغان حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان له افغانستان سره د هندوستان د مرستو ستاینه کوي او وایي افغان حکومت باید هند ته یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
کابل د هند د صدر اعظم نریندر مودی د قربتو په تیاری کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نریندر مودی به د ژمنې سره سم هغه څلور الوتکې چې هند یې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې وه افغان حکومت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به له افغان ولسمشر سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوموړي هیواد په مرسته جوړه شوې ده هم پرانیزي.
تعمیر جدید شورای ملی افغانستان ده.
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوي دا به پرانیزي او تر کتنې وروسته به د هند صدر اعظم هغه څلور الوتکې چې د افغان ځواکونو سره یې مرسته شوې ده د افغان حکومت اجرایه رئیس ته وسپاري او دغه شان به افغانستان سره د هند د نویو ژمنو په اړه هم خبرې وشي.
دغه شان ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم او ملګری پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنې ترڅنګ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. له کله نه چې نریندر مودی د هند صدر اعظم ټاکل شوی دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر دی. افغانستان سره د هند لخوا د ایم آی 25 ډوله پوځي الوتکو د مرستې خبره شاوخوا دوه میاشتې مخکې هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوی و. دغه شان د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې ویل کېږي د سیمې په کچه د پارلماني ودانیو یوه ښه بېلګه به وي د نوموړي هیواد د 220 میلیونه ډالري مرستې په نتیجه کې آباده شوې ده. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان افغانستان سره د نوموړي هیواد د مرستو ستاینه کوي وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. د چارو کارپو روح الله امین.
یک مناسبت بسیار با اهمیت است، ولیکن روابط هندوستان و افغانستان
دا یو ډیر با اهمیت مناسبت دی، خو له هند سره اړیکې داسې دي چې یو حریف ته چې د دوی په اړیکو اغیز لري او هغه پاکستان دی. افغانستان نشي کولی چې په سیمه کې د دغو دواړو دښمنانو ترمنځ اړیکې په هنر سره تنظیم کړي، او هیله من یم چې موږ د یو حکومت په ډول وشو کولی چې د پانګونو ته پراختیا ورکړو او په اوږدمهال کې وکولی شو چې هند یو ستراتیژیک متحد په توګه حتی په سیمه کې د ثبات په خاطر له ځانه سره ولرو.
د یادونې
ده چې هند تر دې د مخه هم په ځانګړي ډول د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر هغې د مخه حکومتونو پر مهال له افغانستان سره ښه اړیکې درلودل او په بېلابېلو برخو کې له دغه هیواد سره مرستې کړي دي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر وای د افغانستان د سولې بهیر یو افغانه پروسه ده او اروپای ټولنه به د افغان حکومت ملاتړ کوي تر څو په دغه برخه کې بریالی سي. د ویلي چې په دې باور دی چې د اروپای ټولنې په ګډون به نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره د ملاتړ رول ولوبوي. له فرانس مایکل ملبن سره مې مرکه کړې ده او په سر کې مې د افغانستان کې د اروپای ټولنې د فعالیتونو او مرستو په اړه پوښتنه کړې ده. په ګډه اورو.
The EU is involved on the political side, the food development project, and on the security side, on the...
اروپای ټولنه په افغانستان کې یو شمیر پرمختیایي پروژې پلي کوي. د حکومت سره زموږ توجه په کلتوري برخه او په ټولنیزه برخه کې د روغتیایي پروژو په پلي کولو متمرکز ده. موږ د قانون او قضا د تقویې په برخه کې همکار کوو او همدارس د بشري حقوقو په اړه یو پراخ پروګرام لرو. د امنیت په برخه کې موږ په پراخه توګه د افغان پولیسو ملاتړ کوو. دا پروګرام دوه اړخیز دی. موش پر افغان پولیسو پنګونه کوو چې د دوی د معاش ورکولو په برخه کې ده، او دوهمه برخه د یو پول یا په افغانستان کې د اروپای اتحادیه د پولیسو ماموریت ده.
EU recently announced one اروپای اتحادیه په دې وروستیو کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د ملاتړ په مقصد د 1.9 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړې. له دې مرستو څخه به څومره د افغانستان لپاره ځانګړي سي؟
په دغو مرستو کې ګڼ شمېر پروژې دي او د افغانستان ونډه به هم پکې وي. دا پروژه نړیواله ده او تر اوسه نه ده معلومه چې افغانستان ته به له دې مرستو څخه څومره ورکړی شي. بې له شکه افغانستان به د دې پروګرام برخه وي او زه هیله لرم چې یوه لویه برخه مرستې افغانستان ته ځانګړې شي. دا به په دې پورې هم تړاو ولري چې اروپایي ټولنې ته له افغانستان د پروژو لپاره ښه وړاندیزونه یا پروپوزلونه راشي، ځکه چې د نړۍ له نورو برخو به هم داسې پروپوزلونه راځي. خو زه ویلی شم چې په بروکسل کې دوی ډېر لیواله دي څو یقیني کړي چې افغانستان د دې پروژې برخه شي.
افغانستان ان ایو هډ ا میټینګ په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ترڅنګ د افغانستان او اروپای ټولنې مشرانو د افغان کډوالو په اړه سره وکتل. تر اوسه څومره افغان کډوال اروپای اتحادیه هیوادونو ته تللی او آیا د ټولنې باندې نوي کډوال قبول کړي؟
د اټکل مخه له شاوخوا 140000 څخه تر 250000 پورې افغان کډوال سرش کال د اروپای ټولنې هیوادونو ته راځي. په تیرو کلونو کې هم ډیر افغانان د اروپای ټولنې هیوادونو ته راغلي، خو اوس موږ په دې شمیر کې زیاتوالی وینو. موږ غواړو له افغان حکومت سره کار وکړو څو قانوني کډوالۍ ته یو لار پیدا کړو. اوس مهال ډیر خلک اروپا ته په غیر قانوني ډول راځي او یو شمېر افغانان له هغو څخه دي چې په نورو هیوادونو کې سترګې په لار دي څو اروپا ته ننوسي او مشتل دوی ته د لارې د خطرونو په اړه ویل دي. خو موږ دا هم غواړو چې ډیر افغان ځوانان قانع کړو چې باید د ځان لپاره په افغانستان کې د نن خپل راتلونکی ولټوي او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، او نورې سرچینې باید ولټو چې په ځانګړي توګه ځوانان او لوستي کسان وهڅو چې په افغانستان کې پاتې شي او خپل هیواد بیا ورغوي.
مستر ملبون، هاو از د اروپای ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر څه ډول ملاتړ کوي؟
وی بلیو دټ اټ از امپورټنټ ټو ورک وذ کیپینګ د کنسولیشن
موږ په دې باور یو چې دا مهمه ده چې دا پخلاینه باید پر دوو سطحو وي، یو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو سطحه ده، او د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ خبري چې د امریکا او چین په مرسته وشي، ځکه هغوی غواړي په دې خبرو کې پرمختګ وشي. بله زاویه یې دا ده چې د افغانستان د ګاونډیو د رقابتي ګټو له کبله د سیمې پر سطحه د سولې په اړه موافقه وشي. افغانستان له کلونو راهیسې د جغرافیایي ستراتیژیکو ګټو د لوبي قرباني شوی. زه له پلازمینو لکه پیکینګ، ډیلی، اسلام آباد، تهران، مسکو او واشنگټن هیله کوم چې باید هڅه وکړي د ښه سیمه ایز تفاهم لپاره لومړی ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې سوله باید په دې ډول وي.
او که افغانستان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړي چې په دې بهیر کې مرسته وکړي، آیا دغه ټولنه به یې غوښتنه ومني؟
دا بهیر بیل شکه باید افغانانو په مشري وي. زه هڅه کوم چې له افغان حکومت سره په تماس کې اوسم، څو د افغان حکومت په هغه څه کې ملاتړ وکړو چې غواړي بریاوې ولري. موږ په دې باور یو چې د اروپایي ټولنې په ګډون به نړیواله ټولنه د ملاتړ رول ولوبوي، او اروپایي ټولنه لیواله ده چې په دوامداره توګه خپلې همکارۍ جاري وساتي.
Many years of war and unrest, and the Afghan people also deserve that. They deserve a peace.
په افغانستان کې مو د اروپای ټولنې د سفیر سره مرکه اوریدل. د خبرونې نیمای تر رسیدلې او احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دهن سر اعظم نریندرا مودی سبا کابل ته راځي، څو دهن لخوا د ملي شورا لپاره د 200 شل میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوې ودانۍ پرانیسي. شاغلی مودی به همدارس افغان پاوز څلور ام آی پوځي الوتکې هم ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنګین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي، او یوازې په یوه وروستۍ حمله کې 14 وسلوال مخالفان یو ځای وشلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ترکیه کې ویلي چې هڅه کوي ترکی پانګوال په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو پانګونې ته وهڅوي. د سعودي عربستان په یو روختون کې اور لګیدنې نن یو دیرش کسان مړ کړل او تر سلو ډیر ټپیان کړي دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزی نن امنیتي تدابیر سخت شول، د هڅې وروسته تر دې وشوي چې لویدیځو سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وضع شویو غوښتنو تیر شي. او د اوکراین پارلمان نن رای ورکړي او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي.
لند خبرونه مو له احمد شیبر څخه واوریدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د مهاله په هرات کې د سلما د بند د اپګری پروسه دوام لري. دغه وزارت د انرژي د برخي صلاحکار حبیب الرحمن رحمت مایار وایي چې د راتلونکو کال په اپریل میاشت کې به د سلما بند په مکمل ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
پلان دا دی چې 650 میلیون متر مکعب اوبه باید د شپږو نه تر 12 میاشتو پورې، یعنې د یو کال پورې باید پکې ټول شي. یعنې د سوارستم د قسنیټي پورې چې جناب وزیر صاحب انرژي هلته ملاقات وکړه، 8 میلیون متر مکعب اوبه پکې جمع شوي وي.
په هرات ولایت کې د سلما بند شاوخوا 230 میگاواټ برېښنا تولیدوي، چې د برېښنا په برخه کې دغه ولایت د اوسیدونکو د اړتیا د برابرولو سربېره به په صنعتي پارکونو کې هم ورڅخه ګټه واخیستل شي. تکل چوی د چې د جاپان هیواد انرژي د تجدید یو نوې پروژه په هرات ولایت کې جوړ کړی. د تجدید وړ انرژي د ریاست سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ویل چې دغه پروژه د جاپان هیواد په غوښتنه په لاره چول شوې ده. د شغلی غالب په خبره د دې پروژې په عملي کولو سره به د برېښنا په برخه کې د دې ولایت د خلکو او صنعتي پارکونو ستونزې هوار شي. تکل چوی د چې دغه پروژه د 2014 کال تر پای بشپړ شي. ورسته خبر دا چې د برخ ولایت د کرنی مسولین وای چې د تیر کال په پرتله د دې ولایت د میوو په حاصلاتو کې 40% ډیروالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنی مشر خاطب شمس د دې حاصلاتو د ډیرو علت د 6000 نو باغونو جوړول او مناسب هوا په ګوته کړه. شغلی خاطب زیاده کړه چې تر اوسه 15000 ټنه میوه چې انار او انګور پکې شامل دي راغونډ شوی دي. د شغلی خاطب په خبره د دې ولایت د میوه حاصلات تر ډیره منځنی آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ازبکستان، روسیې او بلوري ته هندوستان هیواد صادریږي. د خبرنو پای
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. په فرا ولایت کې شنی خونی په دې وروستیو کې ډیر سوي دي. د فرا ولایت د کرهنې برخې مسؤلین وایي چې له دغو شنو خونو څخه هر کال 5 میلیونه ډالر ترلاسه کیږي. له بلې خوا هغه کسان چې شنی خونی لري وایي چې د محصولاتو لپاره یې بازار نشته. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
په فرا ولایت کې د شنو خونو د کرنیزو محصولاتو څخه هر کال 5 میلیون ډالر ترلاسه کیږي. د فرا ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي چې په فرا ولایت کې تر 2000 جریبه په زیات ځمکه کې شنې خونې جوړې شوې دي او هر ورځ ورڅخه تر 900 ټنه زیات بادرنګ او رومي بانجان ترلاسه کیږي. دا په خبره په دغه شنو خونه کې کابو 3500 تنه په کار هم بوخت دي.
2000 جریبه ځمکه په عموم ډول د فرا په ولایت کې د ګلخانې تر پوشش لاندې ده او زموږ د پیشبینی کیږي چې ان شاء الله نوې فصل ته او نوې کال ته دا 2000 جریبه به ودونیم تر 3000 جریبه ته ورسی. د ګلخانو په صنعت کې د فرا په ولایت کې حدودا 3500 نفر په مستقیمه توګه دخیل دي.
لبل خو بیا کسان چې شنی خونه لري په دې برخه کې دولت پنه پاملرنه تورنوي. د دې په خبره په تیر څو کلونو کې دولت ورته د خرڅلاو بازار په بهر کې نه دی برابر کړی تر څو دې کرنیز محصولات په سمه بیه وپلورل شي.
موازی که حالا گلخونه زیاد شده بازار نداره. اگر مارکت درست داشته باشه استفاده خوب بدن.
ولی متاسفانه که مارکت فروش نداره. همین بادرنگ به این زیبایی که شما میبینی ما از خود میده کیلوی 20 افغانی ولی بعد از اینکه موکی زنا ختم میشه بادرنگ ایران میاره که قطعاً قابل خوردن نمیباشه او رو میخره کیلوی 40 افغانی 50 افغانی.
پرستوی کدنه که پا فرا ولایت که شنی خونه دیره شوی و ابدزین ایرانی کرنه در توکو دواره دولو مخیه هم نیوله ده. ارمان در کارپان وای که در شنو خونه سنت پا فرا ولایت که پامل نوشه نو طول افغانستان در کرنه در توکی ورکوالایشه.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او هم داراس کور کلی واورو.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
دلیو بخون که خدای پنم ده لوبو لمیدان سپورتی پروگرام درن اوریدون که اسلام علیکم پا ده هیل چه جور روغا و خوش علاو سه قدر من اوریدون که پا دی اونهی که ده کرکیت بورد مرستیال الحاج زلا فضلی زمونگ ده پروگرام میلمه ده ده پانستان دونو لسکلانو ده کرکیت ده ملی تیم ده ورستوی و بریاو او همدار از ده ملی تیم ده لوبو پا عده در تا پا ده پروگرام که معلومات در کو ده افغانستان د نولس کلونو که ممره ملی تیم ده زیمبابوی پا وړاندې څلور پر لپسی لوبی و گتلی څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ.
واقعا د دې سترې بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د لومړي ځل دپاره د افغانستان نولس کلن ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سی واته چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندوستان کې ماته ورکړي. نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین الملي شورا د هغه هدف لپاره چې موږ ته د 2013 او 2014 پر بیره کوي چې یعنی موږ څنګه کولای شو چې هغه هدف ته ځان ورسو یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. نو دا یو څرګند حقیقت ته چې د افغانستان نولس کلن ملي لوبډله هم په هغه چو وزلیدل چې څه ته کوجن کېدل او څنګه بین الملی شورا غورته بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندستان د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواک په دې باندې ډیر غټ تفسیر وکړ.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې خو وزلیدل مثلا په چپ لاس باندې سپن بالینګ کو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم غسی بالینګم پر نړۍ کې آتا کیږي چاینا مان چې ارتوډوکس لفس بال ورتوي بالینګ یا پام استلا چاینا مان ورتوي دغه سی بالینګ د افغانستان لپاره څومره خو یعنی سپن په سپن شوبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه ولکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې یعنی انډر 19 کې دا څومره هیله به چې بل اخر د افغانستان ملي ټیم یو خه بیک اپ ولري راتلونکي کې
مننه په مجموع کې کچیرته وګورو د نونوس کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډېر خو زریدل تا چې د چنمین خبره وکړه ظاهر خان یو چنمین چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده چې هغه تقریبا د 45 کلنۍ کې هم دروسه پر دې هغه دوستانه لوبي کوي هوک په نام باندې نومړي ځل دپاره په افغانستان کې هم داسې یو لیفټان سپینر پیدا شو چې هغه د په هغه اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي ښه خبره دا ده د په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا شو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای شو د پنځه خلاف هغه څلور ورځنی سیالي کې هم د ظاهر خان ولوبېدی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاسه کړې یعنی په دغه یو خاص استعداد تخپل فکر وکړ چې د نونس کلونو ملي لوبډلې سره دی زی د ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلتم پرفارمنس یا استعداد خي او بل اخر په نونس کلونو لوبډلې کې هم شو ځلېدی دا داسې لوبغاړي د پکتیکا ولایت وسیدونکو دي کزه درته ما چې ډېر یو غریب لوبغاړي دی هیڅ نه وایستو سفارش هم نه لري خاص په خپل استعداد باندې راغلی دی
مګر په سفارش راغلی هم وی دغه سيزن ګنګوسې شته چې مثلا زيني لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلی په لوب کې دغه رول کوي چې مثلا کاهیاران چا ماری فکرې بي خاتمن تاسو به بل اخر کې لوب هم ورکوي نو باید په لوب کې ځان ثابت کړی کڅنګ
په مجموع کې کچیر ته وګور په آسیا کې دا مشکل سته ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په دسې شي نه چې په هغه کې چارواکي مداخله ونه کوي یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسوي چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 عمل کې ولسم مقام لري دا یو غټ ردیف دی د دوی لپاره دا هغه شی دی چې خاص ورته ته پام په نظر کې نیول کېږي خو داغه سره هم بیا هم زدانه ردو اکثره وخت غټي غټي مداخله کوي اته باز لوبغاړي مرضی په باز لاندې لیول ټیمونو کې شاملې او چې دای کله اصلي لوب تولاړ بیا خپل استعداد معلومیږي نو بیا په واپسی کې د خپل واچو واکن د ازما د وسنه لوړه خبره ده
نو لسکرونو په اړه مو کافي خبرې وکړې فقط یوازې هم دومره لنډه اشاره وکړې چې د دوی راتلونکو لوبي چیرته دي
د افغانستان د نونسکلونو ملي لوبډلې روان 2014 کال کې نړیوال جام دي چې په بنگلاديش کې د سره کیږي د دوی د هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري څو چې دوی رسمن نړیوال جام ته ځي نو د نور دوستانه لوبي هم کې هغه کیم چې موږ ورته وایي تمریناتي کې په هندستان کې د سره دي تقریبا 25 لوبغاړي په دې کې اشتراک کوي چې بل اخر د نړیوال جام د پاره موږ هغه 15 کسیز سکواډ برابر
بله مانه افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي افغان لوبغاړي کڅام چې لګستون زیوي د ویزو په برخه کې خو بل اخر ورغله لیو اندازه لوبغاړي اصلي لوبغاړي څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانيږي چې دغه لوبي وګټي چې ما فکر کوم څو یو ورځنی او شلاوري لوبي دي او څومره اهمیت لري دغه دغه لوبغاړي
واکان څنګه چې تاسو ته معلومه دا ټول د یواد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوي کې سیریز د سره سو پاره کې دوه شلوري ز او پنځه یو ورځنی سالي وی هغه سیریز هم افغانستان په خپل نام کو داغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د دې زده دوی کوربه وسو چې په البته دغه لوبي د ډیره پر مش کوشش وکړي چې دا لوبي په هندستان کې د سره سي دا و چې موږ د ویزو مشکل هم خو بیا په داخلي کې دا ویزو مشکل مکمل حل سر ټول هغه لوبغاړي چې موږ غوښته هغه ته ویزه راغلي نو بل اخر دا سیریس په شارجه کې کیږي دا دومره غټه حیثیت لري د افغانستان لپاره کچیر د افغانستان لوبډله یو ځل بیا هم په دې وټمنې چې زیمبابوي ته ماته ورکړي نو په دې باندې د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي وزبیت یا غړیتوب چې موږ وایي هغه ته دغه په اصطلاح باندې دوه درې قدمه نور هم ورنږدې کېدلی شو
افغان لوبغاړي به بیا له هغې وروسته د آسیا کپ چې دا ځل شلاوریز دی هغه په بنگلاديش کې کیږي دغه لپاره لوبي کوي د هغو لوبو په اړه باندې لنډه توګه باندې معلومات راکړي
د دې ځل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کیږي واقعا شلاوریز سیالي د دې لپاره یو کولیفای راوند یا د غوراوي پړاو یو تګلار غوړه کړې د چپاغي کې به هانګ کانګ عمان او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي بیا غټاب دوه ټیمونه چې دی هغه باسیایي جام ترازی هغه په بنگلاديش کې د سره کې څنګه چې د سیالي د سره سولي او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ترازی د افغانستان او ورته دوی بنگلاديش ته هغه سیایي جام د لپاره په تیاری نيسي په 2014 کال مارچ کې په بیا نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي. نو دا روان 2014 کال د افغانستان د ملي لوبډل د فار خورا مصروف کال دی او ټول په لوب کې تیری او ټول هغه ارزښمنې لوبې دي چې یوادوار ټول دې تسترګې په لارې دي چې غټي بریا وي راوړي او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې اجکل دوه درو هغه یوادونو ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزونکي ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزونکي دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرباکر چې په بالینګ کې د ان سوینګ او اوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزونکي په اړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزونکي سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لرئ چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسي؟
واقعا تاسو یو شټی کې اشاره وکړل، د افغانستان ستر روزونکي هغه انضمام الحق چې د پاکستان د لوبډلې لوبډل مشرم پات سعودي او د نړۍ په کچه یو ښه ریکارډ لري، خصوصا د بیټینګ په شوبه کې. نو موږ ته اړین وو چې د بالینګ په شوبه کې هم دغه سی روزونکي پیدا کو چې هغه زمنګ غا څه کمزورتیاوي دي یا د ضعف نقطې دي، دغه د پاره هم موږ داسې یو هغه خلا ډک کو. نو بیا په د اخیری کې تاسو ګورئ چې د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډیر نږدېوالی و، خو دوی موږ ته میدان راکړي او نور سولتونه برابر کړل. نسبت د نورو هیوادونو موږ ته د هندستان د هیواد نه روزونکي ډیر مهم دي، او څنګه چې په ټول نړۍ کې دا وایي چې سپورت سفیر د سولې هغه سرحد نه لري، موږ ته دا مهمه نه ده چې پاکستانی یا هندستاني، اما بیا هم د هندستان کرکټ ته چې وګورو چې څومره غني دي او په د هندستان د هیواد نه زموږ سره داسې یو روزونکي، زه امیدوارم چې د افغانستان لوبډله به د دې نه وروسته په نړۍ کې په هغه کچه ځلیږي چې هم نړیوال یو حساب پر وکړي او موږ هم به دې امید اوسو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم، خیر شی به ولري.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. زه فرشتہ مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې ارکلای کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لار راته نامعلومه وي، نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو، نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. د خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو، چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا دا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصې نه دوا اخلي، چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکي حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي، د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو، ښه شیر پیل کله د شیر مارکه، ها دغه ګولۍ د سر درد دي، ښه دا سر ډیر خوښ دي، مقصد یې د پښو د درد، ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلې، ډبې باندې ګونډې لیکلې، دا جوړ پیل کړی. ملا د درد مقصد هغه بیا درکوي، هغه بیا مقصد په وو باندې ملا لیکلې، د ملا کمر هر کس یې مقصد کوي. موږ جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخت، د غاښ د درد هم دغه را سره یې ګولۍ هر وخت، د شنې ګولۍ د کپسول رنګ دي، ها هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ، بل چاته مې ورکړې ده د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي، د ښې بولې مقصد هغه په اویار په پاکټ ته غزک دي غاښو ختموي، کاغذ یې بندې کپسول دي، رنګ یې مقصد داسې برګ برګ رنګ.
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دي چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ اوسیدونکی حاجي محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلي وو، تر اوسه بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو، هلته به داسې کار و چې اینه به نه واخیستله، نتیجه به د درې ورځې پس راتله. قسم له زیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ وي، نه ګولۍ ما پخپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولۍ شولو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجول کې زما کارونه شو، بیا پېښور ته لاړم. 15 ورځې پېښور کې بستر هم ځان نوم مخبر، قسم قسم دا سیرومان ډراپونه دا راته سټارټ. 15 ورځې پس بیا مل د یوه میاشت وخیر راکړو، بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي، ځکه هو په خپل سر دوا اخلي، او بل دا چې زده کړې نه دي کړي، د دوا په تاریخ هم نه پوهېږي. د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وایي چې له همدې امله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
وضعیت یې سګړب خلی ته واشي، هغه واشي زیات کړه، تاثیر یې پې وکړو ټکو پاتره ده، خو تاثیر یې پې ونه کړو، وایي دوا را باندې ونه لګېده. قیمت یې جیږ ده، پیس یې جیږ ده، مسخات چې چا وسونه سي هغه څه چاره وکړي. او چې چا سری هغه بیا پروانه کوي که په 200 که 500 که 1000 روپۍ پیس ورواشي، بس دوا واخلي. که سیاتې له بله خوا میندلې ما دغه شربت را باندې ولګېده، خلپ یې مړ شو. د موږ په کلي کې یوه د پیش ګولۍ ورکړه، یو ایوانت ناوسته نه ورسېدلې، پې مړ شو بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واورور دا ګولۍ دې خرابوي، ولې ډېرې خراب کړه. د موږ خپل یو تره و، هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله، که یې سردرد به و، که د پښو د درد به و، سه به یې تراک یو ګولۍ ګړابي سه به یې خولې ته واچول، هغه به یې چې واچول هغه سکه 15 کاله پاس هغه مسخت ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي، هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدي د ځان په هکله وایي،
دې دوا راته غوټه څو رقمه تې رایې کړله، کور ته مې راوړه، مریض ته مې ورکړله. هغه مریض له مرګه راوګرځېد، نږدې وزلی و. په هغه وخت کې رابندۍ زیاتې وې، څوک کابل ته نه شو راتللی. په خپل سر دواګانې دي، اول زه خپله یم، خپله مې خسر کړه، مې ناست وم سپین سرې خوا کې مې اوس په دې مزان کې ده راغلی ده. ما ځان ملک کړم، زه پوهېږم راکړه خوا کې چې پچکارۍ دې راک در باندې وکړم. کمبخت ویلې زه دواله خو مشو زومې ده، په ما به پچکارۍ وکړه. د راک پچکارۍ مې پرې وکړه، لاس یې وپړتې، تر اوسه راته وایي تا چې پچکارۍ کړې هغه لاس مې تر اوسه خوږېږي. توبه مې وکړه چې نه به د سوجي پچکارۍ کوم، نه به د راک پچکارۍ کوم، نه پرې پوهېدم. ما زه د راک پچکارۍ راکې به ورکې پرې وبه کې، لاس یې وپړتې، د یوه میاشتې لپاره لاس شکایت کوم.
محمد زاهد وحیدی وایي چې د ځینو ډاکټرانو بد رویه سړی دې ته مجبوروي چې پرته له معاینې په خپل سر تداوی وکړي. هغه د غاښو د ډاکټر کیسه کوي.
خپل مامي خته ورمسته په یولو سو بجو د شپې غاښ خوګیده. زه قسم درته خورم ډاکټر به ما پیژني، د ششنه بخونه ګیره ولا کده ما، یعنی لاس یې په دې بل په خوله کې په وینو و، د سکاش په وینو سره و، د ما د خاړې په خوله کې چې ورشو ما لاس منیو. مالته څنګه ډاکټر دې مردار لاس دې غسړي له خولې راوې، سو د ما د خاړې په خوله کې وي. دا مې لاس ته ونیو، دا د ما خته خوله به دا غاوري غیر اتولې چې کور دې ودان، ما چې لاس ولې دې په نه پرې خو دې بیا په قار سره غاښ په ونې سي بشکارې په وکړه کور ته راغله. یا کی بردو یا غاخ نشکات ته ساره پر ټول لاستو سار میرا واسه په دیوانانو کې می غاخ په وایست، یعنی ډاکټرانه چې غم نه خوري مجبور ده چې سړی په خپل ځای پښکاری را واخلي، په خپل ځای غاخ دې درد دوا را واخلي، خو ډاکټرانه علاج نه کوي. نو هغه علاج چې مردار لاس زنانه په خله کې وایست و، ته هغه ګورم چې کوم یو دې غاخ خوږي کې مې مجبور کیږي په دغه دواخانه سناتوریم کې لاس کړه ته ګولې راخېسي، دې غاخ ګولې راکا دې سردار ګولې غاخ یا په قلب تاثیر کې، یا په فشار کې، یا په سترګو کې. عادي مې ز پلا دوستان ټول روان دي.
د ننګرهار که جمال بیا دغه کسانو پاک خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي،
په خپل سر دواګانې خوري، یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه، یو چا نسخه اخیستې، مثلا سر درد کې نسخه اخیستې، هغه دوا هغه سړی خوري جوړیږي. لاس ورځې وروسته د غورو ناروغي هغه وایي زما هم همدا تکلیف وندا نسخه واخله جوړیږي. دا سردردي چې موږ او تاسو عادي مرض بولو، دا په دې کې څو رقمه سردردیګان شته چې مختلف علتونه لري سړی ته پیدا کیږي. کله ناکله یو عادي نسخه یا یو ګولۍ هم د سړي د ژوند د ختمېدو سبب
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې صحي ستونزې هم پیدا کوي. د کابل اوسیدونکې مریم همدا خبره کوي.
ما داسې مور لیدلې چا ته خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړی دی، نوم یې هم نه پیژني، او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی. دو دانې په یو ور یعنی بدون دینه چې غې نوم پیږي یا د کوم مرز لپاره دوا ده وروسته لغې نه چې د عواقب یا څو چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د په تبلیت نشوي خوړل ځکه یو ډول حساسیت د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و نه یوازې چې میندې دا کارونه کوي ځینې نارینه دا کارونه کوي مثلا پلرونه دا کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي زیان به هم رسوي ځکه دوا خپل بعض وخت لکه زهر غوندې دي همیشه باید د ډاکټر سره مشوره وشي بعضې ښځې په کورنۍ کې چې مشران دي دوی مونږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده تجربه کیدای شي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړ شي او د ډاکټر د مشورې سره
روزو دي ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولي ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډېر کسان په خپل د ځان ډاکټران دي که دا کار ګټور وي نو د ډاکټران او روغتونونه ولې پیدا شوي
دا ډیر خطرناک ده ګوره چې مشومان کدا وا اخر ډاکټرانه ورته مشوره ورکې په ډیر کم پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته زړه لکه په خپل سر ورکې د دې دوز یتیږي د مشومان مقاومت ډیر کم ده د مشوم د مننه خدای نه حساب ګرځي او امیدوارو خويندو ته دا مې مشوره ده جوړ په خپل سر باید دوا ونه خلې ځکه چې د دې په ناس کې بل مشوم دا چالت روزل کیږي د دې بدن د مقاومت کم ده او مقاومت نه کېد شي چې د دې مشوم د سقط سبب شي یا مشوم د مور په خېټه که مرشی نو دا مرد ماشوم وزیگه یا خپل مور ته دا یو حیاتی تاوان ده هر کله چې دوی مریضان کیږي دوی د لار چې ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي ځکه چې دا غینه پرته دوی نه پوهیږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي په کوم اندازه د باید واخیستل شي په کوم دوران د باید واخیستل او کومه دوا د واخیستل شي ځکه که یو دوا ګټه رسی په زمین کې تاوان هم لري دا شخص اخلي د نه پوهیږي دا چې زده ستونی تکلیف هم دی باندې زه جوړ شم تم شاید جوړ شم اگر نه هغه د ګستوري تکلیف کوم میکروبي حالت درلوده په کلی کې دا یو ژوندۍ مثال چې مالې درته یو کند خزه ژوند دی کوله لار کې به ګولګان پیدا کوله هغه به پاکوله به خوړل ځوانان هلکان برتول چې مور د مخره ولې د خوړې دا ول زوې دا به اتمن یو مرسته ګټل یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی دی خطرې خوړل دا یو غلط عمل کرد او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا خستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ چې یعنی لمایز الرشی نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پویګو بل په باغه نویت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پویګو کوم نو انټي بیوټیک د خاص مرز لپاره ضروری ده دام چې واخسر نه جوړیږي او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټ رسوځان ته خپل د میکرو مقاومت جګیږي مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو د یو نه بلکې د سو ډول دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیخي
د کابل ښار سره شمالي پولي خشتي پولي باغ عمومي او ځینې نورې د ګرنیګونی سیمې غزاوینه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوی او به کیفیت درمل خرڅيږي د ډاکټرانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي نو ځکه دې له خوړلو نه ډډه وشي
بارا شمال.